بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشین.
السلام علیکم. پاونستان کې د سهار 8 بجې سوی د خبرونه یو ساعته ده. دوشنبه ده، د چنګاش یا سرطان 14 د جولای 15 د دې خبرونه په راپورونه کې. د زندانونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه واخلي.
ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس وو. یو اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. دا هم د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د دغو ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې خلکو ته زیان ورسوي.
شغلی امن دات سرګندونی داسې وخت کې وی چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي لتیر شپې څلور ولسوالي شکی، نسی، خواهان او اشکاشم د وسلوولو طالبانو لخواني ولسوي دي. په ورستوي کې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه پیښې زیاتې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمره ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. د وزارت پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د 2020 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او شی حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلوالو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز د جګړې د شکیلو لوریو لخوا د استخدام سویو 169 ماشومانو له ډلې 109 په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندي څخه په استفاده هغوی اړ کړي چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو لګمارني او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي شل استراوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله. د منځنی آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یکشنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسوه چې سی 130 هرکولیس ترانسپورتي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالووت لیکې ووته او نسکوره سوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل. درې ملکي وګړي د پیښې په ځای کې وژل سوي دي. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نشکري چې دغه الوتکې دی په ډزو نسکوره سوي وي او دایني شاهدانو له قوله وایي چې داسې ښکاري الوتکه له الوتلیکې وتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي کورونا وایرس نور د امریکایي وګړو پر ژوند کنټرول نه لري. خو ولسمشر بایدن زیاته کړه دغه وایرس لا هم ختم شوی نه دی او د خلک وه څول چې د هیواد پالنې د هیڅ د څرګندولو لپاره دی واکسین وکړي. جو بایدن پرون د جولای پر 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت شاوخوا زر روغتیایي کارکوونکي او نور کسان چې د وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو په سپینې ماڼۍ کې میلمانه کړي وو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه دوی اوس مهال تر بل هر وخت د کورونا له وژونکي وایرس څخه د خپلواکۍ اخیستو ته نږدې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې 80% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوستن لګولې ده. ولسمشر بایدن تر جولای میاشتې پورې د 80% وګړو د واکسین کولو هدف ټاکلی وو. د آذربایجان حکومت وایي په کاسپین سمندرګي کې د اورلګیدو د یوې پیښې په اړه څېړنه کوي، خو دغه حکومت وایي د ګازو او تیلو سمندري زیرمو ته یې په دې اورلګیدنه کې د زیان اوښتو څرک نه دی لګولی. پرون دغه سیمه یوې زورورې چاودنې ولړزوله چې وروسته په ټولنیزو شبکو کې د اورلګیدو تصویرونه خپاره شول. د آذربایجان د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په اعلامیه کې راغلي د ورځې په بهیر کې د تیلو په سمندري تاسیساتو یا هم صنعتي بنسټونو کې د عجل حالت په باب خبرداري ترلاسه نه کړ. په ویډیوي تصویرونو کې د اور یو لوی لمبه ښکاري چې د پلازمینې باکو له سواحلو هم تر سترګو کېدله. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي تلویزیون وویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یک شنبه 2 ساعته وخت ونیوه. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دوړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د 3 میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول سوي وو. د چین د دې فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري 11 نور ماموریتونه هم ترسره شي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیلی از موږ پر وپاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپارلو خبره داسې مهال کیږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړه توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام د زندان د سپارلو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې بګرام نظامی اډه دا مهال په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلي دي. د بګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2013 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی وو. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفی الله جلالزی ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال بګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي کې به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي. نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیاو د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوند مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د بګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پرته ده په 1950 لسیزه کې د پخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم وه. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیري افغانستان ته ورغلل، بګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو دغلته یو زندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوي وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش غړي به یې پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفی الله جلالزی په وینا دا مهال په بګرام زندان کې 4,551 تنه بندیان ساتل کیږي. اوس چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له باګرام وتلي، په باګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم چلنې دعوې هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وي. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده. وایي دغلته بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندېږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یا علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادي راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپه دېخوا د تریزه یا علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضۍ پیدا کېږي، ستونزې پیدا کېږي. دوی نشي کولی چې خپلې مریضۍ او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وې، خو په وروستیو اونیو کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزوری دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې د ورساب په ذریعہ باندې وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړیکې له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو دغه ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
ستاسو له پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مزه غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکرو مساله وه، هغه بایومیټریک تذکرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسیون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال وه، څو روژه وه، تا یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو، نوشیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده او معینیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکرو والله خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخم خان
افغانستان وګړو ته دغه د کورونا جدي نه نیسي، او دا کورونا د چېجن شمېر ځوانان سپینګیرې سمنګ یوړنو دغه ده چې ټولنیز وطن په پام کې ونیسي، ترڅو هم دوی دا کورونا څخه بچي هم نور خلک لوپ.
زه خالد لیوال یم له خوست څخه. ورور د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خالي تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنی د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو له دولت څخه مو هیله ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي. منل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په داسل کې چې د ولسمشر لمړی مرستیال وی طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنی دای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کې دوه ټینګار کړی دی. تب داسل کې دا چې د کورونې چار وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. په دې ورستوي کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف احمد څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولي دي، تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو
ملکت صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې هڅې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دی، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالسي بالخیر بې طرفه ملي شخصیتونه موثر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي، یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم صلح په یوه هفته کې تمنیږي، هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، حمایت او په اثر کې ملل متحد هم صلح نه شي کولای، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په برقچه په کو پورې اړه لري، هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه تفریدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بېلابېلو ولایتونو کې وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي، چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې هڅې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و اوس به دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د جمعې په ورځ له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو له وتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نس کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخري نفسه مبارزه وسي. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او شایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکو عکسونه خپاره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي د موسیقي د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندرې ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع و. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورځپاڼې ته ویلي چې که رباب ورڅخه واخیستل سي دی به څه کوي.
د تاجکستان چارواکي وای د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیری پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوی دي. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصول او شګونډي توپ ته په پام سره دغه سرتیری ته اجازه ورکړه چې د دې خاورې ته داخل شي. دا دریم ورده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبور کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر ده چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبري کړي د ازادي رادیو خبريال په اړه نور جزئیات راکوي.
بلې سالې صاحب د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په ټلیفون باندې سره خبرې کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوري په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکرو او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبرې کړې چې په وروستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده. البته د اعلامیې په وینا باندې له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. بوریس غنی هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشر دوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او ژر به دوی دغه مسولیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. له دینه وړاندې د ازبکستان خاورې ته ځینی عسکر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې په روسیو کې په ځنګل ډول په شمال کې جګړه تیزه شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لکه تر لګه شپاره ولسوالۍ دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوې دي او جګړه په مرکز فیض آباد په سندو کې روانه ده.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial اروپا تر امریکا
حکومت
لا آسيا ترى أستراليا
مير
آزادی رڈیو واورئی او جان خبر کړئ.
وسم د سیمې په اړه پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس وو. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ولاګاوه او وی ویل چې د دغه بمی 14 په اړه څېړنو کې معلومه شوې چې د دې حمله اصلي طرح د هند استخباراتو ادارې یو کارکونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تیرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نوم ونه خود. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو تروریستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخدریز حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 24 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بکچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې اوس غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده او په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاپیرانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس علماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخ کم خپره شوی او دغسې یو د اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې وبا خپری وي هم وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کاستې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ټینګ منځ کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور دغه څومره ورځ چې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لاس بند دي، طالبانو بند کړي دي. نو موږ راځو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نه کلارې نه هوا د لارې مالات او کته مې یو پاتې کیږي کته لار بند او کته کې دولت یې کوي هو عوامو ته نه کوي. دا خو د عوامو پر مخ لار تلل شي. موږ هیله لرو چې مالو کوم حدیث شریف احساس دا مزونه بتا سره پجن عوام فقط دا کار مکو دولت خو یې ځو خو اکمال کوي دا وعده لارم کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړي جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک ناز یې کارونه د خلکو خرابې دی ولا نشته ونی نشته نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه ته دولت حضور نه کوي دا عوام ته ځي که دولت خو کوي خپل اکمال. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای شول او ډېر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې